رسیدم، من تقریبا با این می ظاهر میشم، اما با این که تفاوتی که در خور مروج به ایستی که باید همه زنها با چادر نماز باید براین و من تقریبا که برایم یا چادر نماز خواهر ما مادر ما گرفته با نمود دیگه، همه قسمی که در اینجا هستم در اونجا می باشم و خود دقیقا که برشان قابل تعمل نیست که و بخص برای بعضی ها قابل تعمل است آدمای فعال و شیار، منظور ما فکرای طالبانی و خود طالبان.
بسیار تشکر، وقت پوره شد، تا وقت به خداحافظی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرح جوړول وي. شنون که بیا وای امریکا هڅه کوي چې د فشار لارې طالبان د تاریخوالي کمولو ته حاضر کړي. نور مسائل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې. افغان حکومت له سریلانکا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې او د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې، هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالی د ختمېدلو او د اوربند په اړه که چېرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کېږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شریک کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی او خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارلې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی الله سعادت نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. هغه ویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. نوموړي ویل
د ټاکلې شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه مهالونه چې تفتیش کېږي، هغه مهالونه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره کار وکړي. بلخوا د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه 14 پوځي او 14 ملکي وګړي ژغورل سوي دي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ.
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې 14 کسان یې ترې خوشي کړي دي. په دغه زندان کې البته په خوشي شوو کسانو کې 4 مرکان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت د طالبانو لخوا بندیان سوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالیه وزارت د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوایي دهلیز پر جوړیدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. شغلی مسجدی زیاته کړه د هوایي دهلیز تر جوړیدو وروسته به له دغه دهلیز تازه او وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې کم پیدا خاورین توکي هغه وته صادر سي. شغلی مسجدی ویل چې دواړه هیوادونه به د غرض د توریزم لوړ زده کړو او په نور اړینو برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. سموږ غلاز د راډیو ری د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثره څوکۍ ګټلې دي. د دغو نتایجو له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان 48 څوکۍ ګټلې. د آذربایجان د انتخاباتو د کمیسیون مشر مظاهر پناهوف نن وروسته لغه چې د 80% انتخاباتي حوزو نتایج اعلانول، د انتخاباتو د قسمي نتایج په اړه خبرې وکړې. هغه نوماندان چې ځانونه خپلواک اعلان کړي وو او اکثره یې د واکمن ګوند ملاتړ دي، په پرونی انتخاباتو کې د پارلمان پات نوري څوکۍ خپلې کړې دي. او په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. له دې جملې څخه 90 کسان یوازې په خوبی ولایت کې مړه شوي دي. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې راپورته شو. په چین کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو 40,101 پیښې تایید شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. او رئیس افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمښت او اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وي. ولسمشری مانی وایي دوی له پرمختګونو نه خبره نه پاتې کیږي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړو عملی کولو ته چمتووالی روان دی.
د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. هغه مهال نشته چې بیا شمېرنه کېږي د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
په کونړ کې د نوي علماو په بدو کې د نجونو د ورکړې دود پای ته رسولو هڅې پیل کړې.
مړی به وشو، بیا به خلک راته جګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوه. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
په ځینې نورو مسلو هم راپورونه لرو او دا هم اوري چې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو مړینه له 900 پورته شوې. دویمه نیمایي د ماشومانو د حقونو او سپورتي پیښو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او 8 دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرح جوړول وي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې. د دې موضوع تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړې. ارګ مانی وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې د دغو خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي څو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې پور بند ټینګار کړی و. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو باندې په جزئیاتو خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه یې ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لورې لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دوی وایي وروستی ګام به د تاوتریخوالي کمول او د اوربند لپاره د عملي طرحې جوړول وي. بل ورته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. که څه هم د دوی په باور تر اوسه امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی صاپی له افغان کارپوه خالد سادات سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالب او امریکایي مرکچیانو وروستۍ لیدنه په څه معنا ده.
تر هغه ځای چې موږ پیږو معلومات لرو امریکا کوښښ کوي طالبان باید جګړې څخه د لاسته اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کړي د اوربند بدیل باید را پیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې ټیم چې څنګه کولی شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسېږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کمولو لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملي او همدارنګه په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطح د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدي اقل د جګړې یو وخت چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر اتل د بل فرجه چې طالبان تعریفي لزان سره همدارنګه د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات د چاغې ته بدار هواره کړي هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولای شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د راتلونکي د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمینه مساعده ولې شي.
کچېری خلیلزاد و نه توانېږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
دو فرجي دي. یو فرجي د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنی باندې که چېرته خلیلزاد کوښښ کوي چې د طالبانو سره مخکې لاړ شي او پرمختګ وکړي. دا باید په داسې یو چوکاټ کې تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو اوسي. اما که چېرته خلیلزاد ناکامیږي او خلیلزاد هڅه ناکامیږي، بیا دا اړخ د طالبانو پورې اړه لري. زه باور لرم چې دا ډېر ستونزمن حالت دی. بله، طالبانو او امریکایانو په خپلو کې مسلې حل کړي، هغې نه وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لاره زمینه ایجادېدلی شي.
سیاسي کتونکي خالد سادات چې ویلې رښتینې سوله هغه مهال راتللی شي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېني. د ده په باور امریکا اوس هڅه کوي چې د فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. د کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټک کېدو لپاره کار وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
مننه لودین صاحب. له شاوخوا یوه نیمه میاشتې جنجالونو وروسته نن دوشنبه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په رسمي ډول خپلې پریکړې شریکې کړې دي. د دغه پریکړو پر بنسټ باید یو شمېر هغو محلونو رای بیا وشمېرل سي کوم چې د انتخاباتي ټیمونو لخوا یې د اعتبار په اړه شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به اوس دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به ورته عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنیز کتنو کمیسیون پلیفایسي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستول دي. زمونږ د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سادات په خبره دی یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاس سلنه به د نمونې یا بیل کې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګه د یو لک دوه زره او دولس رایو نه به پنځه لس سلنه نمونه اخیستل کیږي. دا به څارل کیږي او په اړه به یې پریکړه کیږي چې له سر نه څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د همدغو رایو په اړه چې نږدې درې سوه زره رایې کیږي د انتخاباتو البته د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په اړه لانجیوي او غوښتنه کېده چې باید بیا وشمیرل سي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو د پر چټکیا ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي کمیسیون ته په کار ده چې اغه فیصله چې د شکایت کمیسیون په دې ترلاسه کړی دی د تطبیق لپاره یو کړه او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کیږي، کوم کارونه چې په کابل کې کیږي، په هر کې یو تقسیم اوقات به جوړ شي. دوه کمیسیون له خوانه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي. دا نه چې یا افته تنه دي مکتوبونه باندې سره بحث ولري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسه هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه د زر تر زر د قوانینو پر وړاندې کې نور له وخت وزنی مخنیوي وکړي او وروستي پایلې د خلکو سره شریکی کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا ازادي راډیو ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پوره شفافیت دغه بهیر وڅاري ترڅو د دوی پریکړې تطبیق او پاکی رائے له ناپاکو جلا سي. د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا تیر ورځ ویلي و اټکل کیږي چې د بهیر به نږدې یو میاشت نور هم وخت ونیسي. بلی لودین صاحب
ډیره مننه. کور ودان فیروزه عزیزی و چې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
په چین کې د کورونا وایروس لکبل د وجل چو شمیر 900 تل ور شوی. دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه. پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوي. په همدې حال کې په جاپان کې په قرنطین شوي بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 پیښې ثبت شوي. په دې اړه وروستي معلومات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په چین کې د کورونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې په هوبای ایالت کې دي. 9 کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته سوي دي. دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په ډسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل سو. په ټول چین کې 24,101 مثبتې پیښې لیدل سوي دي. له چینه د باندې په 24 هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کسانو کې 1 مړ سوی دی. چین له انتقاد سره مخامخ سوی چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس مخه سمه ونه نیوله. په ځانګړي توګه کله چې هغه ډاکټر له همدې ویروس مړ سو چې د ویروس په اړه خبرداري ورکړی وو. د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ لیانګ په دې ویروس اخته سوی وو او د جمعې په ورځ مړ سو. د ویلي وو چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولې وو چې ولې د مرګونی ویروس په اړه اوازې خپروي. د چین حکومت بشپړه ښارونه قرنطین کړي چې دا ویروس نور هم خپور نسي. د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلي وي. د ټي بي ایس تلویزیون د راپور له مخې جاپان په قرنطین سوی بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبې په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته سوی و له بیړۍ څخه راایستل سوی او په ځایي روغتون کې بستر سوی دی. دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کېږي. په دې بیړۍ کې 25 اوکراینیان سپاره وو. په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر دې ټول په خپلو خونو کې دننه پاته سي. دا بیړۍ په جاپان کې په قرنطین کې پاته وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګ کانګ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې درول سوي وه نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3,600 کسان سپاره وو.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واوری او جان خبر کریں.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په ټولو لوی خارونو او منځنۍ 2.9 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنی عالمان وایي په خپل هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکول دود کم کړی او هدف دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول ختم کړي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې په خوا په بادو کې دنجونو ورکول زیات وو خو اوس دا موارد ډیر زیات راکم شوی. لکونړه پریز مخ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وای په بدو کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل او د خزو په وړاندې تاوتریخواله ده. نو ځکه هڅه پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزه وه. دا کار اسلام حرام بلل ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او دغه په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دشمني ختموي، خو له دې مېرمنې او د ښځې جون په هغه کې قرباني.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله سو دواړه کورنۍ سره خپل شي. خو ډېرې وختونه په بدو کې ورکړل شوې نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوې دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجي حیات الله وایي
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې مړي به وشو، بیا به خلک راته جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکول چې دا یوه سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالې سره ټکر دی. بد به چا وکړل، بیا به ښځه چې هغلته واده شوه لا بړه هغه بېچارهګۍ به زوره کوله ته مال په بدو کې راکړي ته خې مال ده کړي واله به ټکوله به ډېر نه خپل به تیرې دي نو البته وشه هر ځای کې جرګه کې نه مړ مړ جرګي نو خځې پکې نو ور کې بدل کړي
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ورکړي خلاف د دینی عالمانو په حلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خ نتیجه ورکړي د خزو چار رئیسی میرمن سهیلا بابر آزادی رادیو ته وویل
منګه په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمنګ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی ځکه چې ټول خلکو ته منګه دغه اماګاهي او کمپاینونه په ولسوالیو کې کړی دی د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوی دی او ډیرې بدې نتیجې ورکړلې هغه ښځې چې په بدو کې تللې دي یعنی منګه ته بیرته عریضي شوی دی د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړي دي ډیر خوشونت سره لاس او ګریوان ده
په کونړ کې دینی عالمان قومي مشران او د خزو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د خزو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته په ښکاره بخي خو په سوره کې ورکړل شوو ښځو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeorl.org
لکونړ ورځو پکتیا ته د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په ملي شورا کې د دوی ولایت پر استازو نیوکه کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال بهرنیو هیوادونو ته په سیاحت ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو لګیا وي دوی دا نیوکه په داسې مهال کوي چې د افغانستان ملي شورا د دلوي د میاشتې په دوهم تاریخ خپلې د ژمي رخصتۍ پیل کړي احسان آریان له پکتیا په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان ملي شورا د ژمنه رخصتۍ په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې لنګدي واوري خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې شل ورځې تیریږي لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض زمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د پکړی اونر غلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره څه پلان یا یو لار لري
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو فرید اربای غواړي د رختیا په هنه بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې ل خپل استادو سره شریک کړي خو په وینا دوی ته لسرسای ستونزمن دی
استاد دې لوی لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي چې په دې برخه کې پکتیاوال له ډېرو ستونزو کړیږي قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنوي مختلې شي او ډېرې بدې پایلې که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم دوی ته لاسرسی مشکل ده
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسی جرګه کې د دوی لیوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري
پراتلون کې دو درو ورځې کې به ان شاء الله العزيز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهيم مختلف درې وړه خلک د دې شاهدان وي چې موږ به ځو پکتیا ته هلته به د ماکینونو سره کینو د ټولو غږ به اورو هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو راوړو به یې ستونزې دلته به لوړ پوړو سره شریکو.
پکتیا په ولسی جرګه کې د یوې میرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 وخت ورځې رخصتې لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتې څخه په استفاده په خپل ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. محمد قاسم زواک د هلمند څخه لیکلی دی چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماته ورکړي. د ده په ټکو لوی ستونزه دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه د ده په خبره یوه پیچلې جګړه ده. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلی چې که امریکا په یوه او بله پلمه غواړي چې دلته پاتې شي نو د ده په ټکو دغه خپل امریکایانو ته هم لوی ستونزه راولاړوي او جګړه لا پسې زیاتوي. له دې سره ورورو ورسیدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وای د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرحې جوړول وي. د په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړي. ارګوایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسی له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکې شوې ده. دغه کمیسیون وایي زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړه تحلیل او تجزیه کړي. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی. اولس تنه یې خوشی کړی دی چې 14 تنه پکې فوځیان او 4 تنه یې ملکیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوایي دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړنۍ نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. او د قزاقستان سباندې زر تنه وګړي تیر ورځ د دې هیواد له ګاونډي قرغزستان څخه بیرته قزاق خاورې ته ورستانه شول. تر دې وړاندې راپور ورکړل شوی و چې دوی ورځې وړاندې د قزاقستان په 50 کلو کې قومي شخړې راپورته شوي او ځینو کسانو د دې شخړو له کبله قرغزستان ته پناه یووړه.
مننه فریبا ظاهر چې د خبرونو لنډیز مو لاوریدونکو سره شریک کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر امریکایي ځواکونو وروستای برید به د افغان او امریکایي ځواکونو په همکارۍ منفي اغیز ونه کړي. دا خبره د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې نن یک شنبه شوې ده. دا وروسته له هغه چې وړ موراس په ننګرهار کې د افغان پاوز په یونیفورم کې په یو بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکرو وژل او شپږ نور ټپیان کړ. دا خبره راپورته کیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرې لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې کړې. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا پخپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوی پوزیان 28 کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه په مرګ جوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوی او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې. په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعاله وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبی یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمانداران هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخوانی امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. له ټولو مخکې د وژل شویو عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 24 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول تال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره سه شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2355 ښودل شوی او ټپیان یې څه باندې 40140 تنه اعلان شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوریدونکو د دې خبرونې خبری موضوعات همدلته پای ته ورسیدل. په پات څو شیبو کې 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او د غراز د سپورت نړۍ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویداده خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې عقله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده،
معمولا دوی دا کله چرک چورتا و یا ډډ غومبوره په دې کوم وخت تختسی یو تختسی سره کمال
اخته ته خو متناظر شکل لري خصوصا د غوخ ساهنه نیولې د مخ دوړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوند شکل اختیاروي زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیر درناک وي د ډوډۍ نشي خوړلای کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو ځکه دا یو وایرس مرض دی ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لاره نه انتقالي آیا د وی د خوشي او پرشوب د شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغمبوري یا کرچرک دی اختلاطات
کلا چرک زمون په کلی کې اصلن کې په پښتو کې ټنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې په غو باندې بد تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګورو دغه ته دا مشکل زیات ست ده داس تر څو ډاکټر سره نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرض څه کونه پېژني تشخیص نه کړي په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي هغه نور مشکل هم پیدا کوي خلک ډېر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کړي چې هغه بیا نور هم مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر پکې هغه باندې تبه راولي خپل انرژي ورته ټول مابین ورکوي ورته
دولس کلان امرو الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
ښه ولې داسې سولې
ډوډۍ نشم خوړلی دا داسې شولم مریض شولم
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې دغه دې ما ته چاغمبای وایي
دا جای دې پړسېدلی ده
هو
شپې څه رقم څملې درد کوي چې څملې
هو درد کوي
کوم ځای درد کوي
دا جای مې درد کوي دا جای مې
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي
هو لږ لږ خوړلی شم هغه نه
سوپ نه درته کوي
سوپ یا زیات راته کوي
ډاکټر ته بیولې
او چې بیرون وځم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم
ډېره مننه خیر اوسې
ته هم خیر اوسې
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي تبکوی بیا وسلی وی بهانی لټوی او تر ټولو لوی علایم دماغ په دوړ خو کې پړسیدل وی د نور معلوماتو لپاره مو د ساته تفل د روختون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی سره مرکه کړی ورته وښی
کلچرک یا ډډ غمبور په پښتو کې ورته ویل کیږي دا یو میکروبي ساري ناروغي ده د کله چرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي او په زمن کې د دې سره تبه د ځان درد کسالت بیشتی د پزې نوبر اتلل د سترګو نوبر اتلل پرنجه او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده
بلې دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناکه شي په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی یعنی تنه هم دغه یو ډډ غمبوره دی ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ لکه پانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو نو تر لسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې کومه د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټول نړۍ کې اوس د نغډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان د واکسین پس کیجوال کې لا تر اوسه دا نه ده شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخت پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي غذا و نشو خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ و تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډېر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړ شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممل او ملګری.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه په یو بل اونۍ ځخ خبرونه کې زما سلامونه ومني. په دې هیله چې تیر اونۍ مو خاطره کړی وي د لوبو لمیدانه د دې اونۍ په خبرونه کې ایا د بیډمنټون د سیالیو په اړه مو اوریدلی دي؟ دا لوبه کله او چیرته پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟
د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه.
سنوبورد د کابل په واورینو غونډیو د سنوبورد فدراسیون وایي ورځ تر بلې په دې هیواد کې د دې ورزش مینوال زیاتېږي.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز
او د همدې لوبې یعنی سنوبورد د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب الله ایوبی به مو د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه خبر کړي.
ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ وکړو.
د خبرونه اکرام الله اکرام برابر کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې فیروزه عزیزی برابر کړي دي. د افغانستان بسکتبال د نجونو فلم د اوسکار د 2020 کال جایزه وګټله. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده وویل چې دغه مستند فلم ته نن سهار د اوسکار د 2020 میلادي کال معتبره جایزه ورکړل شوه. یوه اونۍ وړاندې د فلم په بریتانیا کې د بفتا جایزه هم ګټلې وه. دا مستند د بریتانیایي الینا ادریچا لخوا جوړ شوی دی. په دې فلم کې د هغو افغان نجونو ژوند انځور شوی چې په پاکستان کې درس وایي او د غشان تر څنګ د سکیټ بورډ لوبه هم کوي. نصر احمد ابراهیم زای بیرته د تکواندو ملي لوبډل ته راوګرځېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د برونز د میډال ګټونکی نصر احمد ابراهیم زای چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د چارواکو د نه پاملرنې له امله د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې نه تللی و بیرته راوګرځېد. ښاغلی ابراهیم زای په 2013 میلادي کال کې د یوازیني افغان لوبغاړي په توګه توانېدلی و چې د نړۍ د نویو ځوانانو د تکواندو په سیالیو کې د برونز میډال خپل کړي. دا د روهلا نکفا له دوه میډالونو وروسته چې د اولمپیک د 2008 او 2012 کلونو په سیالیو کې ګټلی و د افغانستان لپاره مهم میډال بلل کیږي. او د بنګلاديش تر 19 کلونو کم عمره ځوانانو کرکټ لوبډله د لومړي ځل لپاره د نړیوالو سیالیو اتلولي خپله کړه. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام په پایلوبه کې چې تېره ورځ په سویلي افریقا کې ترسره شوه هندوستان او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ وي. د سیالۍ ټاس یا پچا بنګلاديش وګټله او مقابل لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. هندي لوبډلې د سیالۍ په 24 اور کې د ټولو لوبغاړو په سپزیدو 120 منډې وکړې. د بنګلاديش لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 24 اور کې په 3 وکټو پوره کړ. دا 13 ځلې چې د کرکټ د 19 کلنو نړیوالې سیالۍ کېږي او هند تر نورو زیات 4 وارې، آسترالیا 3 او پاکستان 2 وارې د کرکټ نولس کلنو کم عمره ځوانانو اتلولي ګټلې ده. افغانستان د 2020 کال په نړیوال جام کې 1 مقام وګاټه.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د سنو بورډ فدراسیون وایي چې ورځ تر بلې په دې هیواد کې د سنو بورډ لوبغاړي زیاتېږي. په همدې هدف زیات شمېر لوبغاړي د کابل په واورو پوښلو غونډیو ته ختلي او د سنو بورډ په ورزش بوختي. د کابل په واورینو غونډیو د سنو بورډ ورزشکارانو سخت تمرینونه. سروش درې کاله کېږي چې سنو بورډ کوي. د ده په باور دغه ورزش ډېره انرژي غواړي.
فقط آمادگی نیاز داره، یعنی آمادگی
یواز روحی چمتوالی در تیالری. هر چوک چه پلاو غاری نو حتمانی کولیشی او سنو بردنگ دیر انرژی در تیالری.
اتلس کلانا نسیمه همیوا میشت کیگی چی ده سنو بورد تیم اغری توب لدی. دغه ورزش ورته ستونزمن دی خو نسیمه د مخته تګ او ځلیدو لپاره ټینګ هوډ لري.
خودم افتادن زیاد کردیم ولی چون برف است برف آگار نمیدیم.
زه دیر لویدلیم خدا چی واو را دا چوک دیر نخویی کی او دا چی لویدل زنگر خوان لری زه کلکل خپل ازان خورتم. پا افغانستان که سنو بوردنگ تا لیوالتیا او رستر بلی پزیتی دوده.
سنو بورد لو با یو دیر حیا جننگیز لو با دا دیر تخنیکونه غاری او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ بیرته سره سټارټ واخلو.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز
موږ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د سنوبوردینګ فعالیتونه شروع کړل. ټاکل شوې ده د افغانستان د سنوبوردینګ شپه کې سیستم دا ځل په پاکستان کې د آسیا کپ سیالیو کې هم ونډه واخلي.
سنوبورد امریکایي لوبه ده چې په 1980 میلادي کال کې په هغه هیواد کې رامنځته شوه او اوس د اولمپیک د ځانګړو ژمنیو لوبو څخه شمیرل کیږي.
دغه ورزش څومره هم سویدل کیږي آسانه ورزش نه دی. د دغه ټیم غړي څو ځلې ولیدلې او بیرته له ځایه جګ شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د سنوبورد د ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب الله ایوبی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ترکوي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې موږ د سنوبورد ورزش موږ په خپل د یو ټیم پایس د افغانستان کې د نوملي زر لپاره شروع کو او تقریبا 2 کاله کېږي د ورزش په افغانستان کې موږ هم 2 کاله به مو سټارټ کیو. دلته د سنوبورد لوبه یو ډېر هیجان انګیزه لوبه ده. ډېر تخنیکونه غواړي
او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ واخلو، ځکه دغه څومره متره چې موږ راغلي یو دم یو دستاور دی، یو اچیومنت دی موږ دپاره. په کابل کې فضل د خدای تر اوسه چا مزاحمت نه دی کړی، په بامیان کې هم همداسې، خو مګر موږ نورو ولایتو کې تر اوسه سٹارټ نه دی کړی، وضعیت هم نه دی لیدلی. د هلکانو دپاره خو اصلا کوم مشکل نشته په هیڅ ځای کې، مګر هم د نجونو دپاره فعلا د دارلمان کې د شهرک یا کوی قروغ غرونه ډېر امن غرونه دي، او کوم څوک مزاحمت نجونو او هلکانو ته هیڅوک نه کوي.
ل ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
آیا د بینوینټون د سیالۍ په اړه مو اوریدلې دي؟ دا لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟ اکرام الله اکرام پر یو مطلب برابر کړی دی.
بیدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پونا و، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1880 میلادي کې دغه لوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال، او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انګلستان په بیدمنتون سیمه کې وشوه، او له دې وروسته د لوبې د بیدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1890 میلادي کال کې وروسته له هغې چې دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یوه ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې دغه لوبه په نړیواله کچه مشهوره شوه او مینوال پیدا کړل، نو په 1904 میلادي کال کې د بیدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي، لاس ته لرګي او دغه شان دایره یې له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري باید ولري. د لوبې دا ډنډه باید د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري او اوږدوالی 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبې د میدان اوږدوالی 14 متره او 40 سانتي او دغه شان پلنوالی 15 متره او 18 سانتي منل شوی. جالی باید 8 متر اوږدوالی او 15 سانتي پلنواله ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو پاسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډیره نړیواله سیالۍ ګټلې دي.
پاند سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د اعلی پامن.
Oh, oh, oh.
دا میں ویل چھ دا بے نورا رڑا